السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتو کمیسیون د روانې لانجې د حل لپاره د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه وروسته. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې له افغان ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام پیدا کوي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیې یې د پام وړ زیاته کړله. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبلل سو چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبرې یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ پرون دا خبره په واشنگټن کې د داعش تلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو ډیرو هیوادونو په یو غونډه کې کړې دي. ناټو او د متحده ایالاتونو چارواکو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره د خبره چې خپل هڅو ته دوام ورکوي څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو سرمنشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل مهم پرمختګ وبله او زیاته کړې چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځان ته موندلې وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیات فعالیت کاوه. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور معلومات ورکړل.
عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تېر ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسه. اوس د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. ټاکل شوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه د سېشنبه په ورځ د قطر په وړاندې وي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې د پام وړ زیاته کړله. دا اقدام په داسل کې دی چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن ویل چې د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خوند میاشتې 60 لیتره تیل رانیولای سي. د دې ادارې په خبره د هر لیتر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډي له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نسي کولی چې په ملي کچه د خلکو اړتیا وړ تیل برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبله چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف سوي افراطي وسله والو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسله والو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف سوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په خبره لدی سره به داعش تلونه کولی سي په دغو دوو جګړه ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې 150 هیوادونو یوې غونډې ته وویل
coalition members must take back the thousands of foreign territories.
د ائتلاف غړي باید د داعش تلې په زرګونو تروریستي جنګلې چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم سي. له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشت له سوریې د امریکایي پوځونو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا، نور اروپایی او د منځنی اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلولو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان یو لو دریان ویلي چې د دوی حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی سوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل چې د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې. که څه هم دا زموږ کار نه دی، که د امریکا ولسمشر دلته راسي موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په اصل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکو، د اوکراین او سوریې د کړکیچونو او یو لوړ نورو مسایلو له کبله ترینګلي حالت خپل کړی دی. لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23مه نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2,400 صندوقونو ده. 130,000 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102,000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور ما اوریدی. د پکتیا په وو ولسوالیو کې وسم ګڼ شمیر نجونې له وم ټولګي پورته د نور زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت انجونی وای د مرکز سرویرا د ززاریو با سمکانی ولسوالی پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یوشمر نورو ولسوالیو په لر پروتو سیمو کې انجونی نشي کولای چې ل اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د غنجونی وای د کلتوري ستونزو په خوانځیو کې د خزینه خونکو د کمښت او د انجونو لپاره د مناسب چاپیریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې انجونی تر دولسم ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترینه استفاده کړې ده، نجونې غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنۍ ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمات او زادران بېخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجامنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا و زرمت هاگ ولسوالی دی چی تروس پکی انجونی لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچای زازای منی چی د ولایت پا او ولسوالیو که انجونی لعوام طولگی پورت از دکلوتا نپری خودل کیگی. خدای وای د سنز د هوری لپاره پا علی دارالمعلمین که گنش پر انجونی جذب کردی چی لفرقت وروس تا با پا ولسوالیو که انجونو زدکون کو تا دا تدری استاری پر مخیوسی. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د خزینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولای څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې شوی، خو سیو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمونو نړیواله محکمه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د اداو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه نو تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلای شئ.
د جرمونو نړیواله محکمه ICC وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پاوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د ICC خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالی فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالی میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
خبرو مچ د فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتو چې زه تا کوم وځه جما سره کړی هغه به سر ترسې مولې پسترګو
په زر پانه کې به لنډه کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې څڼې د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې دا سنم. غنی 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 خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 14 نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتاب شوه او کچېرې کتاب نو اوسنه محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړو. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېیمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل له ډیپلوماتیکو لارو وستایي او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپی په مشرۍ تیره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمي پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسنی ساپی ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غوورات په ورات زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایل په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپله ګټه استفاده کړی ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایل په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړی ده. ټانګه یا ګاډی هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلی شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوی تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی و قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلېدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنگلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېست، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دلی دی، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی، او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزن په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده، نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، او نه پوهېږم لالی مې را روان دي، که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ته شیشې نشته دي، نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه په اکثر په ښارونو کې مشته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فوایدې چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي، او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روان و. خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و، شاید اوس یې موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسپ جوړېده،
ناوی یوازې ټانګه نه جوړولې د ناوی لپاره، هغه اس پیم په ګلونو پوښل د مریو زین به ورته جوړو او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوی لپاره ځانګړي جوړول او د ناوی نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شاته زوم هم نه، یوازې به هغه ناوی پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان و چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه دغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه همدغه د مریو اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه الوده کوي او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خواهی ګاډۍ درلودله خپلې تجربې راسره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس ښه دی لاغه به واورو.
لرګونه به جوړ کړی و، پښې به ورکړې وې، داسې یو خو بده تنه به کې واچوه، دا به تکې کړ، خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، مخ سپینګیري په مزار کې هم ډېرې وي، په نور ولایتو کې هم ډېرې وي. اوس هغه بګۍ اوس نشته، اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مسل. هغه وخت کې اقتصاد هم کمزوری او دا وسایل هم کم و، نو له پیاده نه خو خود کې سپور بسې، وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو. ښه آس یې ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم آسونه دي یرغه ورته وایي، په یرغتو به تله ډېر ښه خوند به کوي. یو قسم یا دغه به بیا داسې بګۍ به وهله، د اسای په ځابه وي، نو اکثر به خلکو د یرغه آسونه اخیسته درلودم. تاتاري آس په بېورتوي له ډېرې ښې آس په بېور، دا د موږ لکه موټر لکه جهاز داسې وو، دوه کیلومتره درې کیلومتره څلور پنځه کیلو لس کیلومتره به لرې وم، درې څلورو ساعتو کې به ځان رسولی شو.
نوموړی وایي چې اوس د آسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک آسونه نه ساتي، دا ځکه چې د آس ساتنه ځانګړې ستونزې ګالل غواړي. اوریدونکو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یوه ګاډۍ وکتله. په ګاډۍ کې د ګاډیوان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومېده ناست و. لغه مو پوښتل چې په ګاډۍ کې ولې سفر کوي. هغه ویل
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کوم، ریښتیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لري ځای وي، سفر پکې خوند کوي. بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګا چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجود دي.
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی. مخا به ډیر خلک په ټنګا کې تلل، مګر اوس نه ځي، ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثر هغه خلک پکې ځي چې غریب دي.
د دې خبره چې دوی هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفاده سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړل کېده، ځکه چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی.
ټانګه دیر کلم مخ کې راغنه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم مونږ یې ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې، اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره وجه هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه لمنځه تللې ده په اکثرو سیمو کې، کېدای شي ډېرې کمې وي، خو زه فکر کوم چې نننیو شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا یې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي، نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، د ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي. نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم، خو هغه نه باندې زه دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلیه وسیلې په توګه استفاده وکړو.
فکرزاده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي.
د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتنې او اندېښنې پیدا شوي چې په فلم کې به د ننني افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي. د هنر جاج په ننني برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبری سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي. خغلی اکبری چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګری رول لوبولې، د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم د آشوتوش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم. په دې خاطر چې دینه مخته ما ترباس فلم شوټ کړی دی، هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغانی اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي، یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر نوړ پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبری صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کانټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم. زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی. نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي. دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي؟ فکر کوئ
دا فلم تاریخي فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخي فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي. ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي. هم تاریخی فلم جو کرے دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې هغه صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه، څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جایپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، ارشی شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې دغه پوره کیږي. ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبری صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه. د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ.
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی. بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، هغه هم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په د فلم کې، د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج د افغانستان د پاره، افغانانو د خلکو د پاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سیکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطره واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کوو.
لطور باز او پانی پت پرتا خونی فلمونه هم شتا یا دراتلون که لپر هم چه پلان لره؟
زخو خپل پا سویرن که زندگی که اوما سویرن که می سویرنی فیلمون هم جو کری دی و دقا دوارا ما دی بالیوود فیلمون دی چطور سه کمپلیت شیوی دی واس پا یو بل فیلم که شوٹینگ لگیا دی روانیم پا غکیم چه شیدت نمی جی بالیوود فیلم دی و دینا علاوه دی ما یو دوانور فیلمون هم را روان دی انشالله اغا شوٹینگ با اغام دی بالیوود فیلمون دی او شوٹینگ با انشالله پا بلکال جنوری نباد شروع کی جی.
او ورسته پختنه دا چه لمرای تاسو سینما تا څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانی ما شوقو اکټینګ سره بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پوره کړو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو دپاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مخته نه و نو بیا بالیوډ ته ننوتل ډېر په مشکل و خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډۍ وی ما پښتو وی ما کواره بیا د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه دپاره ماته درخواستی وشوله. دغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی نو دې خاطر باندې زه فلمو ته راننوتلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقۍ په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقۍ سره یې د بیکچې مینی په اساس کوښښ کړی چې د پښتو موسیقۍ ته ځانګړی رنګ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدي ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست، زه هم په خیر راغلی زمونږ استودیو ته.
ډېره مننه کوم زم په خپل نوبت سره سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت ولرئ، ټولو د صحت په جامو کې پټ اوسئ.
مننه په دې هیله چې تاسو روغ او سلامت اوسئ. خوشاله شوم چې زمونږ استودیو ته راغللی. نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اړه باندې ما ته وایاست چې مثلا تاسو سمه ده چې نوم محمد رفیع غیاث دی، محمد رفیع غیاث څوک دی، د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او کوم وخت نه یې موسیقي ته مخه کړله، زده کړې چیرته کړې دي، دغه ټول مفصل معلومات ماته راکړئ.
سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد شاولی او د دی کورنۍ ریما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي. چل پته تر مې زریلی غیاث او پلارجان نه مې او نیکه نه مې غیاث استاد نه او تحصیل پاړم ویلي. تحصیل میں تقریباً مکتب میں کلاس کھڑے دو لسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی بخش لابراتوار ویما الهغه سوالونه مطرح شوی.
اها ډیر ښه. تاسو کیږي په سر کې ماته دا وایاس چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله؟
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله. ډیر پوښتنه یم نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و. چون زما ترونه او نیکه مې دی بسندري ویل زما ډیر خوښېدل نو چې څه خبره چې زما سندري وایم نو هغه د غرمان مې د خیر خدای پوره کړ نو زم کوم تم سندری وای مزیات نه
ماستا سندری اوریدلې دې ډېر خوله غاګل لري ډېر خوله سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخ کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ولري کسنګ
سیالي مثلا نه دا چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمولینه او کله وچ مکتب دوره کې منو مس باندې مناس مسندری په ویلې انسان باندې مناس سورته نو غیبا زما وسندر ما ویل زسندر غړی کې دې شم غیب ویلې ها چې کوشش وکول نه کی نو زما شوم ټوب نه مشوق غیر دې کورنۍ نه چې دې هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما زما شوم ټوب نه ډیر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته پسې توګه خدمت وکړم.
ډیره زیاته مننه. نو کیږي مونږ ته دا موایاس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي؟
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې ده چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره آواز خاني آواز کوشش کو. بیا هغه نه بعد مې
تر زریالی غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسته دی.
ښه ښه ډېر ښه. دغه شعرونه تاسو له کومه کوئ؟ د چا شعرونه ډېر وایئ په سندرو کې؟ او کوم ډول شعرونه مو خوښیږي چې ورڅخه کلب جوړ کړئ؟
شاعران خو ډېر زیات دي، نامې خدا الله دې نورم زیات کړي.
آمین آمین.
او زړه ته نږدې خلک دي، چونچې دوی نه هغه جامې لږ ذرا مشکل باندې تمامېږي ورته، نو ار شعر زړه ته نږدې دی. ار شعر چې ماته شاعري روزه د هغې په هغه شعر کې یو نظر ګورم، یو مفکوره پکې ګورم، یو مسیج یو پیغام پکې ګورم، نو هغه شعر انتخابوم. هغه شعر انتخابوم چې جامع ته فساد ورکوونکی نه وي، جامع ته مضر نه وي، جامع ته هغه شی تقدیموم چې هغه خوند پکې وي، ذوق پکې وي، مینه پکې وي، پیغام پکې وي، داسې ډیره شیان نور پکې وي. دغه شعرونه زما انتخابوم، غزلیات انتخابوم. اوس خو دور غزل ډېر زیات خلک نه وري، مست سندرې وري، زه مست سندرې ډېرې زیاتې وایم.
ماسته سندرې ډېر وایي، ماسته سندرې یعنی ډېر لرې. ښه، که اوس راته یو زمزمه وکړي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي؟
زما تقریبا څلورمه سندره په خیال مې، څلورمه سندره مې غزل دی، دغه به تاسو زمزمه کړم. شعر د شعیب جان دی، کمپوز پوخانی دی، غزل هغه لیکلی دی.
ګیله نه کوم د چانا، زه مجبور ما جانانا، خف نشی تلمانا، ز مجبور ما جانانا، گلن کند چانا، ز مجبور ما جانانا، خف نشی تلمانا، ز مجبور ما جانانا، گلن کند چانا.
نام خدا ډیر ښایسته. نو کیږي د دې سندرې په اړه ماته لږ معلومات راکړي چې دا سندره تاسو کله ثبت کړې ده؟ آیا کلیپ مورته جوړ کړی؟ نه ده جوړ کړی. دا ویډیو ده که آډیو ده؟
بله، هم ویډیو ده هم آډیو ده. کلیپ مورته جوړ کړی دی تقریبا څلور کاله پنځه کاله مخکې مور جوړ کړی دی. هغه وخت زه هم نسی نوی نوی مو ګیره ورې راغلی، نو تقریبا یو لسم سن د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی.
دا د کلیپونو په اړه ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي؟
شکر دی، زه په خپل هیواد باندې شکر گزار یم، شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دی چې زه په خارج نه ورکوم.
بله رښتیا،
زما ټول کلیپونه چې تر تیزه مې ثبت کړی دي او شټونه اخلم ثبتومه، نو ان شاء الله داخله افغانستان کې وي او ثبت کړم ټول مکمل په داخل کې دي.
پروډکشن هم بیا لري، مثلا تاسو خپل خپل کلیپونه جوړوي کنه؟ کوم پروډکشن؟
نه نه، پروډکشن نو هر پروډکشن چې زموږ خوښ شي اره شي ښه کار کوي هغه ته ورزو، او تر دې زما پورې په عرفان صافی مې کړی دی. عرفان صافی ډېر ښه سینماګر دی، سنگین اسماعیل سنگین ډېر ښایسته شوټر د کیمرې دی، په دې باندې مې شوټ کړی دی. او بس دی ډېر ښه کلیپونه جوړی او کوشش کوم انشاءالله دینه بعد عمرزاد ته لاړ شم او داسې باربود ته لاړ شم، نور داسې ډېرې پروډکشن چې دي واریو بس خپل هغه سسټم کارونه لري.
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم، په سر کې کاته تاسو فکری زه متوجه شوم یوې خبرې ته، هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو له دې مسلک سره ډیر ځمکه او اسمان فرق لري، څنګه توانیدلې استه چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي؟
دا زما د کورونی ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو، ما سره په هر کار کې زما پلار جن ډیر او مورجان مې ډیر زیات را سره هم دستی دي. نو ماته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښېده، چون هغه کې طبي خبرې دي، طبي لحاظ سیستم دي، نو ډیر خبر مې ویلې او ډیر به مې زر زده کوو. نو بیا مې پلار راته وویل چې زویا څنګه کې، نو ما به ورته ورته ویل چې پلار زه کوشش کوم، یو دفعه مې ورته ویل زه ډاکټر درد چې ویم نو زه باید ډاکټر شم. نو هغې هغه خبره په فکر کې وه، نو ماته ویل چې زویا تا کوم واده چې ما سره کړې هغه به ته سرته رسي. ما له پسترګو لاړم، داخله مې وکړه، نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکړم
انشاءالله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو. تاسو بیا سره له دې چې تاسو سندرې وایئ، مثلا زده کړې کوئ او محصل هم یاست، د طب په برخه کې زده کړې لرئ، نو بل کوم کسب او کار هم لرئ یا نه؟
نه، بل کار نشم کولی چون زما بوختیا ډېرې زیاتې دي، الته کله کله لابراتوار کې ډیر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې، او بیا اعظم دفتر کې ځنې شروع کم پزونه باندې کارونه کوم، بیا درسونه دي، بیا امتحانونه دي، نو هغه ته آمادګی نه دي، غیر دینه ز نور کار نشم کولای، او د شپې محفل ته ځم.
دیخه کوز بیا هم ماته یو زمزمه وکې، نو کومه سندره به زمزمه کې؟
یو مست سندره مې ده ته زمزمه کوم، ده
اتمان والی نه مهرباني.
ستد چرگل سلور پری دلیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دینا لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے او بلبنوے جوڑا و ما لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته دست تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز شیر فلکلوري دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړی نه ولري یو هنرمند ککله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وي چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او ښه کمپوز وي ښه موسیقي وي او ښه آواز وي نو بیا سلف فیصد شو نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کېدی نه شي او هغه سندره کېدی نه شي دغه وړتیاوې باید پکې وي
بله او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا
کېږي مشکل پیدا کېږي
تاسو ته کوم بوس څوک جوړوي
ما ته اکثر پلار مې جوړوي ارجان مې جوړوي پردیس غیاس
داسې کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي بیا به په چا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي زما خپل تر مې دی استاد مې سر علي غیاس سر ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمری دغه سي او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي حضر چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او داسې ماس خان دی پېښور کې ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي ښه کمپوزونه جوړوي
بله تاسو د ګانا سندرې ویلي
بله یو الک سره مې ویلي دي
خزینه او سره خوده نه دی ویلي
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلي خو آینده کې کوشش کوم ان شاء الله چې دا سندرغړي سره ویمه چې هغه ورته وي پکی او کوم چې زه غواړم هغه شي
مثلا چا سره وایي
مثلا نو سندرغړي زیات دی نو زما چې په دې فعلي حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده چې ډېر ښه سندرغاړی ده او نور داسې څوک نه ګورم
په دې هیله چې تاسو خپل دې هیلې ته هم ورسیږئ هغې سره وکولی شئ سندره ووایئ انشاءالله او موبایل هم واورو
سندرغاړی بله ده چې ستاره یونس پېښور کې
بله پېښور
چې هغه ډېره یو ښه وړتیاوې لري خپو هلری خیستداد لري
bale ډیر خپلای غاګم
لري
bale bale ډیر زیات مننه کور آباد په اخر کې ویا ولاند غوندې وا زمزمه بل مونږ ته کوي بیا بنو خدای په باندې وکړو
استرګو زمزمه بدر ته زمزمه کوم چې یو غزل بدر ته صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات متا ست نظر کی څنګه خارم زم مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم زم مظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونوں کی باغ کی بلبلانو سے شائن پا دنگ غرونوں کی یار ریختا آیا دنگ غرو کی سنگ کارم یار ریختا آیا
نام خدا ډیر زیات خلای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو
سلامت اوسې تاسو نوم ډیر زیات مننه سلامت اوسې
مننه خوشاله اوسې
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي.
هغه په خپل لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصرف ژوند ته هم پام کړي او هڅه کړي چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډ کیسه شاعر وړاندې کوي.
سپو سره ولګېدې د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره ورک شو. آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راوویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلان یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو. دی کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې تک تروک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی وو: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان دې سترګې سترګې نشته سترګې لسنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی 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 خور داست غم ندارو لری ندم، کل جهان سترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی خور داست غم داست غم داست غم
چار چا پیر ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم دا شہوت نوے شت لان دنے کئی سرور شکم غنی او خوڑ دا سی غم نادارو لری ندم کل جہان دے سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی
غم دا سے 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 غم